د مشال ریډیو ورځونکو مینه او سلامونه مې ومنئ. زه بشیر گواکیم د لسو بجو په خبرونه کې مو یو ځل بیا هرکلی کوم. په دې غړي کې به ما سره بوروال کاکړ هم یا غبه تاسو خبرونه وړاندې کوي او د خبرونو وروسته تاسو ته بیلابیل رپورټونه لرو. په دې کې په ورځنیو تودو چارو باندې تاسو رپورټونه زموږ همکارانو برابر کړي دي او همدارز مطبوعاتي کتنې هم د دې غړي برخه دي. خو مخکې تر دې چې دغه خپرونه تور شو او په اخره کې تاسو وونیزه خپرونه تاندې هیلې واره راځي له بوروال کاکړ د سر خبرونو ور.
نمړی د مهم خبرونو سره ټکه د خبر پښتونخوا په مردان کې د پرونی ځانمرګ بریډ له عمله د مړو شمیر 28 تر رسیدلې ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په ژوب کې د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې لوی زبر خپرانېږي او افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د هیواد روښانه راتلونکي لپاره باید پر ځوانانو زیاته پانګونه وشي. اوس بشپړ خبرونه. د خبر پښتونخوا په مردان کې د پرونی ځانمرګ بریډ له کامله د مړو شمیر اوس 28 تر رسیدلې ده. د خبره د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو سلاکار مشتاق غنی بیګا مشال ریډیو ته وکړه. د ویل چې په دې پیښه کې تر 50 زیات کسان ټپي شوي هم دي چې د پېښور په لیډي ریډونګ روغتون او د مردان په میډیکل کمپلیکس کې تر درملنو لاندې دي. د مشتاق غنی په وینا په ټپیانو کې د یو شمیر کسانو حالت د اندېښنې وړ هم دی. دا لاغور صدا چې د سې شنبه په ورځ د خیبر پښتونخوا د مردان شهر په دوسرا چوکې د پاکستان شناختی کارت ورکونې ادارې نادرا یو سمیز دفتر ته څیرمه ځانمرګ بریډ وسو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ چارو وزیر او نورو سیاستوالو په مردان کې د ځانمرګ بریډ غندلې او د پیشي د بیړنیو پلټنو غوښتنه کړې ده. له پاکستاني طالبانو بیل سوي ډلې جماعت الاحرار د دې ذمہواري منلې ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د بلوچستان په پښتون میشته سیمه ژوب کې د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې لویدي زبر خپرانېږي. په بلوچستان کې د واکمن پښتونخوا ملي او میګوند مخکښ رحیم زیارتوال بیګا مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم نواز شریف په دې مراسمو کې د ګډون لپاره پښتنو مشرانو ته هم بلنه ورکړې ده.
دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف صاحب ژوب شرط راځي او وینا داوا چې دی به د گوادر کاشغر اقتصادي راداری یا مغربي روټ افتتاح کوي. محترم مشر محمود خان ته دعوت ورکړی دی، محترم فضل رحمان صاحب ته دعوت ورکړی دی، محترم اسپندیار ولی خان ته دعوت ورکړی دی. نو زه نه پوهېږم چې سار څوک څوک له دې سره راځي.
د پښتونخوا ملي او میګوند عوامي نېشنل پارټي او پښتون ولسی تحریک په ګډون یو شمیر نورو ګوندونو او ډلو تور پوری کړی چې د پاکستان مسلم لیگ نون مرکزی حکومت اصلا اقتصادي لار له پښتونو او بلوڅ سیمو پنجاب ته اړولې ده، خو هغه یې نه مني. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د هیواد د روښانه راتلونکي لپاره باید پر ځوانانو زیاته پانګونه وسي. ولسمشر اشرف غنی د سې شنبې په ورځ د کابل د پولیټیکنیک پوهنتون د زده کوونکو لخوا د تخنیکي وسایلو د نوښتونو تر لیدو وروسته د هغوی ستاینه وکړه. د ویل
جوان افغان نهایت مبتکر است.
د وی افغان ځوان ډیر زیات نوښتګر دی او موږ نن د دې کار پیل وینو، نو ځکه ډیر ضروری ده چې هر نوښتګر ځوان چې راځي نو باید زموږ د تعلیمي ادارو په چوکاټ کې پیاوړی سي. ولسمشر اشرف غنی د هغو ټولو خنډونو پر لمنځه وړلو ټینګار وکړ چې په ځوانانو کې د نوښتونو مخه نیسي. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې په فاریاب ولایت کې د عملیاتو پر مهال 8 وسلوال طالبان وژل دي. دا خبره په فاریاب ولایت کې د ملي پوز د ځواکونو یو ویاند جګړن رضا رضایی بیګا مشال ریډیو ته وکړه. د ویل د عملیات د سې شنبه په ورځ د یاد ولایت د قیصار او غورماچ ولسوالیو په کنجک او چهارشنبه نومي سیمو کې سوي دي. رضایی ویل چې په وژل سو کې د طالب وسلوالیو مشهور قمندان ملا سمد هم شامل دي. نوموړي زیاته کړه چې د عملیاتو پر مهال 14 وسلوال کډوال ټپی سوي هم دي. د طالبانو لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل سوي. روس وای په پام کې لري چې د افغانستان پولیسو ته په نږدې راتلونکو کې 10,000 کلاشنکوفونه ورکړي. د افغانستان لپاره د روس د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف د سې شنبې په ورځ ناوخته ویلي چې د دې وسلو او ورسره مرمیو د ورکړې پر لارو چارو د کابل او روس د کورنیو چارو وزارت ترمنځ هوکړه سوې ده. زمیر کابلوف ویلي چې دا وسلې به په راتلونکو میاشت کې افغانستان ته ولېږل سي. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکرات ګوند نوماندی هیلری کلینټن ویلي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا په منځني ختیځ کې د یزیدی او نورو مذهبي لږکیو پر ضد تشدد ټول وژانه ده. هیلری کلینټن ویلي زه اوس باوري یم چې موږ د دې لپاره پوره ثبوتونه لرو چې دا یو ټول وژانه ده. په لوی لاس ژوند تباه کول دي، د عیسوي او نورو مذهبي لږکیو له منځه وړل دي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې په عراق کې د یزیدی مذهب لغړې وژلې دي، کوم چې په دې هیواد کې یو له تر ټولو لرغونو مذهبونو ګڼل کېږي. داعش په عراق او شام کې تر خپل ولکه لاندې سیمو کې د عیسویانو په ګډون د نورو مذهبي لږکیو غړي هم په نښه کړي دي. د امریکایي ولسمشر باراک اوباما اداره پر دې فکر کوي چې د داعش لخوا وژنې په رسمي توګه ټول وژنه وګڼي. د عراق سرکاري ټلویزیون وایي چې د دې هیواد وزیر اعظم حیدر علي بادی له هغه وروسته رمادي ښار ته تللی چې دا ښار د اسلامي دولت وسلوالې ډلې له ولکې آزاد شو. د عراق یو پوځي چارواکي بریګیډیر جنرال احمد البلاوی اسوسییټیډ پریس خبري ایجنټس ته ویلي چې وزیر اعظم حیدر علي بادی د خپل سفر په پیل کې له امنیتي ځواکونو او صوبایي چارواکو سره لیده کاته وکړل. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورې له بوروال کاکړ څخه مو خبرونه واوریدل. په دې غړي کې به د نورو ریپورتونو درڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. د خیبر پختونخوا په مردان کې د پرونی ځانمرګي برید د وژل شوو کسانو شمېره زیاته شوې ده. د دې حمله یو نی شاهد وایي حکومت وای قبلی سیمو کې د تعلیم شرح 10% ته لوړه شوې ده، خو دغلته غیر سرکاري ادارې کارکونکي وای دا صحیح نه ده.
دلته تقریبا 15,00,000 ماشومان اوټ اف سکول دي. تیرو لسو کالونه مونږ وګورو او په فاټا کې په سلګونو د سکولونه ړنګ شوي دي، بمونه ورته ایښودل شوي دي.
په تاندې هیلي اونیزه خبرونه کې به دغه ښځو د هڅو په اړه واورئ چې په دې وروستیو کې په لوبو کې یو څه لاسته راوړنې درلودې.
منګا یا اسکول کې میسینو راته ویلو چې لوبې لا ځان تیار کړي، منګر کونه اجازه ترا واسته او میسین سره منګ دل تراغل.
همداراز بلوچستان ته د پاکستانی وزیر اعظم نو شریف د تګ او په پېښور کې د شوکت خانم کینسر هسپتال د پرانستل کېدو په اړه هم درته ریپورټونه لرو. موږ سره اوسه. اوریدونکو اولنی رپورټ ته بور شو. د خیبر پختونخوا په مردان کې پرونی ځانمرګي برید کې د وژل شو کسانو شمېر ډېر شوی دی، او اوس چارواکي وایي چې د برید کې 30 کسان وژل شوي دي. د دې ځانمرګي برید زخمیان نږدې روغتونونو ته وړل شوي دي، او چارواکي د دغه زخمیانو چې شمېر خوښه 50 دی د حالت په اړه ډېر هیله نه لري، او دوی وایي چې د ډېرو حالت یې مرګونه دي. د برید ذمواري د جماعت الاحرار وسلوالې ډلې منلې ده. شبیر جانی په اړه نور تفصیل لري.
دا خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو مشیر او پخوانی صوبایي د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی مشال لیډو ته ویل چې مردان کې پناتره دفتر باندې شوی پرونی ځانمرګ برید کې د مړو شمېره 28 ته رسیدلې ده، او 500 سیوا کسان پکې ژوبل شوي دي چې پکې د ځینې حالت مرګونه دي. د پیښې په ځای کې موجود د مردان ډیویژن د پولیسو مشر یا ډی آی جی سید وزیر مشال لیډو ته د برید کوونکي او د 14 په خپل صدا رنګ ویل
14 د خودکش بمبار دی په موټرسایکل باندې راغلی دی. گیٹ باندھے دی سیکورٹی گارڈ ادراولے دی او داغه د وجینا دفتر کې دن لا ډیر زیات اپلیکنټس ډیر زیات خلکو نو د دوی بلاست چې کوم شوی دی نن دا په دې گیټ باندې د پاسه شوی دی ټول د دن لا باقاعده د نادرا د افس د پارا یو پښیو د بلډینګ دن لا موست اف د کیژوالټیز دی چې کوم باندې داغه ډایریکشن هم چې څومره پلیټس دی تاسو زما شاته ګورئ نو ټولو ډایریکشن دغه جوړی
هم دغه ځای اوسیدونکو چې د شناخت کارډونو دغه دفتر ته مخامخ کورو خپل دستر ګلیدل حال مشال لیډو سره صدارنګ شریک کړو
ما خو جی دینار د مخامخ کور دی اکدم چې درز بورې د نظر هوا ته ما پس مور هم روا ته لا چې ما پس مور روا ته نه هغه خو دې شته د کار دی وو شو وا دې د ما را منډ کړو نو دې جنم د مولي سم لو سړی د مرګ په لاته کې دا کدا ټول مو چته ول او په پریویټ گاډو کې دي کې سرکاري گاډي مرو ورسېدل باغی کې دا ټول مړی او زخمیان چې دا مونږ ټول ور اچول ډیر مړی چې کم دی نادر دی ګیر خوله کې پراته کیرونو ته خیر شوی دی خدا خو شو گاډي چې کم ولړو دا خراب شوی دی
د پامل دا چې د پولیسو په وینا پرون مسپخین خوشه 2 بجې دغه 14 د شناخت کارډونو ورکولو په دغه دفتر کې هغه وخت وشو کله چې ګرش مېر کې خلک په دغه دفتر کې دننه خپل شناخت کارډونه اغستو ته ولاړو شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
د مشال لیډیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندی هیلی په پاوکم یوول سوجو
حجرا په یوونی مبجا
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو
د کرخی پر غاړه په دونی مبجو
د نړۍ رنگونه په درینی مبجو
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری او د خبرونې تاسو نن له مشال ریډیو څخه اوریدل شئ وسوم تاسو ته و مرکه درورو بلوچستان کې چارواکي وایي چې نن د پاکستان وزیر اعظم نو شریف ژوب ته ورزي تمه ده چې هغه به چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي راهداري پروژې غربي لاره چې تر ډیره له پښتنو سیمو څخه تیریږي پرانیزي یاد دې وی چې پښتانه ملت پال سیاستوالو په دې وروستیو کې د کاشغر او گوادر ترمنځ اقتصادي راهداري پر پروژې نیوکې کړې دي او وایي چې مرکزی حکومت غواړي د دې منصوبې ډېر صنعتي پارکونه په مشرقي لارې چې له پنجاب څخه تیریږي جوړ کړي مرکزی حکومت دا نه مني په دې اړه زموږ همکار خدای نور ناصر د بلوچستان په حکومت کې د حکمران شریک ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ یو مشر سیاستوال عبدالرحیم زیارتوال سره مرکه کړي او په سر کې تی پښتنه کړي چې د نو شریف د دورې تفصیل څه دی
دای په د گوادر کاشغر اقتصادي راداري یا مغربي روټ افتتاح کړي محترم مشر محمود خان ته دعوت ورکړې ده محترم فضل رحمان صاحب ته دعوت ورکړې ده محترم اسپندیار ولی خان ته دعوت ورکړې ده موږ په خپل بنیادی تور باندې ځینی ایم پی ایس تللې دي او پاتې ایم پی ایس یو دوه جهاز دي موږ هم ورزو
یو تصویر ځای خبريال مشال رادیو ته استولې دي هغه وایي چې هغه تخته چې د میاں نواز شریف نوم پیل کړی دی وایي چې افتتابه کوي په هغه کې د ان ایچ 50 د اپګریډیشن یا د هغه د پراخي ذکر شوی دی د اقتصادي راهداري د لارې ذکر نسته په تخته باندې په دې باندې څه وایي
خدای نور صاحب په دې کې بنیادی تور باندې ان ایچ ای دا انتظام په لاس کې لري د انچ چې کوم دعوتنامه د زیاده سي اخلم چې وایي نه چې جاری کړي د چې د دوی کوم رسایي د یا د دوی کوم اختیار دی زه پر دغه بنیاد باندې اخم چې دا مجلس دی خو بنیادی تور باندې کده د دوی واره مجلس وي بیا د دوی د راتګ د خلګ راوستل زموږ ورتګ د به معنا دی
د تاسو سره چې کوم کول سوی او د صوبای حکومت په حیثیت باندې تاسو د معلوماتو مطابق اقتصادي راهداري ده او که خالي وازی لکه چې په کار کې
موږ خو اقتصادي دی راداری غربی روټ د افتتاح د پر ورزو
صحیح ده او پدې کې به ریلوی لاین هم وی موټر وی
به می موټر وی به وی اکنامیک زون به وی او سب کاریډورز به وی دغه د پر بقاعده فندز به وی داګر د لارې به جوړیږي جان به سرسروي کیږي او د دې اکنامیکس کاریډورز خبر د ټول خلک استفاده کوي
د مشال مرکه مهمو شخصیتونو سره
د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د پښتنو
د عمر
بیا غینې فلسه په ډیسټریټ کې
منګل تدبی کې کوم د هندستان
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
اوریدونکو، پرون په پېښور کې د سرطان یا کینسر ناروغانو درملنې لپاره شوکت خانم هسپتال پرانیستل شو. دې روغتون ته په 2009 کال کې د عوامي نېشنل ګوند حکومت 50 کناله حکومتي ځمکه ورکړې وه. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په لاهور کې د دې هسپتال بنسټ ایښی و او چارواکي و چې د لاهور په شان به په پېښور کې هم د ناروغانو 80% علاج وړیا یا مفت کیږي. د شوکت خانم روغتون مشرانو پرون ویل چې پاکستان کې د 25% کینسر ناروغانو تعلق د قبلي سیمو او خیبر پښتونخوا سره دی، نو ځکه پېښور کې د دې هسپتال جوړېدل ډېر اهمیت لري. په دې اړه د غلام غوث رپورټ اورو.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د سرطان د یو ناروغ ماشوم په اخیر اپریدی په لاس د پرانیست وکړه او عمران خان د غونډې ته په خپل وینا کې وویل، زمون روختون ته د افغانستان نه هم خلک راځي، مونږ د چا نه چرې هم دا تپوس نه دی کړی چې ته د کوم ځای نه راغلی او د چا سره علاقه لري، خو په انساني توګه دلته د هر چا علاج او درملنه کولی شي. دا د نړۍ یوازنی کینسر روختون دی چې پکې د 50% ناروغانو په وړیا توګه علاج ترسره کیږي. د پرانیستی د پیل دی دستوري ته په خپل وینا کې د شوکت خانم سرطان روغتون مشر ډاکټر فیصل سلطان د پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی هم مننه وکړه د کوم په دور کې چې په پېښور کې د شوکت خانم سرطان روغتون د سانګي جوړولو لپاره 50 کناله سرکاري ځمکه ورکړې شوې وه. د دستوري ته په خپل وینا کې د شوکت خانم روغتون یو مشر ډاکټر عاصم یوسف وویل، په پاکستان کې هر کال د 1.5 لک نه تر 2 لک پورې خلک د سرطان په مرض اخته کیږي چې پکې د 25% ناروغانو تعلق د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو څخه وي. ډاکټر عاصم یوسف وویل، شوکت خانم روغتون د ولس په مالی مرستو جوړ شوی دی او په پېښور کې د شوکت خانم روغتون جوړولو په اړه ولس ته یې سپدا ډول مبارکي ورکړه. او د کینسر د یو ناروغ ماشوم حماد سعید پلار سعید علی شاه مشال ریډیو ته وویل،
پېښور شوکت خانم سره زمونږ ډېره غټه فایده زمونږ او د نړیوالې سیمې بره خاص کر فاټا قبایلي علاقې او د افغانستان ډېره غټه فایده وشوه، ځکه چې مونږ خلک په لاهور ته تلو زمونږ به ډېره غټه خرچه کېده. یاره ما خو هلته مکمل کډه وړې وه، زه ورته یو کال هلته پروت وم، یو کال اوس هم دلته علاج جاری دی.
او د شوکت خانم پېښور یو انتظامی چارواکي اجمل خان مشال ریډیو ته وویل چې په شوکت خانم پېښور کې د کینسر د 1400 مریضانو د زیږولو گنجایش دی او دا مهال په پېښور کې د کینسر د مرض د ابتدایي طبي معاینې سهولت موجود دی او د ریډیشن او اپریشن لپاره به ناروغان د لاهور شوکت خانم ته لیږدول کیږي، خو ضربه د شوکت خانم پېښور دویمه مرحله هم سرته ورسی او بیا به د سرطان مرض ټول علاج هم په پېښور کې ترسره کیږي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د ترو او گواهی د پاره د یو نشت خاورې د پاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري دو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدن چې دا زموږ خاوره سي حاکم پاتې شوی دی. چې غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وي که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارو نه وکړي، نو بچي نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
ورځ اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري په داسې حال کې چې قبایلي سیمو کې وسلوالو په سلګونه ښوونځي یا سکولونه وران کړي دي او په لکونو ماشومان له زده کړو بې برخې پاتې دي. خو د حکومت یوه تازه سروې کې ویل شوي چې قبایلي سیمو کې د تعلیم شرح 10% لوړه شوې ده. قبایلو کې کارکوونکي غیر سرګیری ادارې د دې سروې په کارتوب شک کوي او وایي چې دا شمیرې ورته ډېرې سمې نه ښکاري. دا دوی په خبره د دغه شمیرو د نشولو پر ځای باید حکومت د قبایلو د تعلیم لپاره کار وکړي تر څو رښتیا هم د لیک لوست فیصدي لوړه شي. فرهاد شینوار یې په هغله نور تفصیل درته وایي.
د فاټا یوې پرمختیایي ادارې اف ډی آی ایچ ایس او د فاټا سیکرټریټ د شماریاتو ادارې لخوا د قبایلي سیمو د بیلابیلو شعبو په هکله جاری کړی شوې 2013 او 2014 سروې رپورټ کې د تعلیم په برخه کې ویل شوی دی چې د تیر وخت په پرتله په فاټا کې د تعلیم شرحه لوړه شوې ده او اوس خواوشا 33% ته رسیدلې ده. خو په داسې حال کې چې په فاټا کی په سلګونه سرکاري سکولونه وسلوالو لمن زوړی دی او په لکونه خلکې بے کوره شوی وو، نو دغه شرح څنګه لوړه شوه؟ په دې لړ کې مو چې کله د قبایلي سیمو د نادولتي ادارو د اتحادیې یو مشر او د فاټا د ماشومانو د حقوقو لپاره کار کوونکی زر علی خان رای واخیسته، نو دوی مشال ریډیو ته وویل
دلته تقریبا 15 لک ماشومان اوټ آف سکول دي. انرولمنٹ په سکولونو کې دا هم ډېر کم دی، ځکه چې تیرو لسو کالونه مو وګورو او په فاټا کې په سلګونو د سکولونه ړنګ شوي دي، بمونه ورته ایښودل شوي دي او د هغې بیا د ریکنسټرکشن دپاره یا ریبلډنګ دپاره هیڅ قسمه میکانیزم د فاټا سیکرټریټ نه دی وضع کړی. پدا کے حالاتو کی بیا مون کو گورو دا سروے رزی یا بیس لائن سروے وی یا انڈیکیٹرز وی دا دیر زیاد کمزوری وی.
او دا یوی بلی نا دولتی دارے پیس اینڈ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن یا مشر اقبال اورکزئی وائی
دا سیدے سدا کم 2003 کے مونگ ریسرچ کرے ہو تقریباً آغا غصرہ تکم دا سنسس ہو نو 10% دا غا مونگ تشو کی دا دا تول فاتا لیٹریسی ریٹ نو تا دیرم خشے وی اغنا پاس درو سالورو 500 کالو کیس بیا دا سورا پورے امن ونو یو 10% تس نورم خشے وی 20% پوی کامن سنس خدا وی سا حالات خرابی گی، امن خرابی گی، ایجوکیشن ہیلت آرتور سارا خرابی گی، کلونو حالات خراب شو ہے دے خشو ہے نوے د ټیچرز اٹینډنس ریشو د سټوډنټس او دغه ارت خراب شي دی وران شي.
خو بیا په فاټا سیکرټریټ کې د تعلیم د څنګه ډیپټي ډایریکټر شاهنشاه وای چې په قبایلی سیمو کې د امنیت وضع په خکېدو ده او د سره به ضرور د تعلیم شرح هم لوړیږي.
ان شاء الله دا امید نمونګه تړلې دي، دا امیدونه کوو چې د فاټا حالات د خکېدو طرف روان دي او څنګه چې د فاټا حالات خکېږي ضروری خبر ہے کہ تعلیمی ودی وسره کیږي، تعلیمی رفتار پر مختلف طرف روانی کی حالات تخه کی دو طرف تزی
د قبایلی سیمو خلق هم اکثر دغه غختنه کوي چې دلته دی ټول اڑنګ شوی سرکاري سکولونه زر تر زره بیا جوړ شي او دا دی فعال کړی شي او د کونکو ته د پکې اسانتیاوی ورکړل شي چې د تعلیم شرحه پکې په صحیح مانو کې لوړ شي. فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
مشال ریڈیو ستاسو خپل ریڈیو.
روزن کو مشال ریڈیو اور په خیبر پختونخوا کې د یونین کونسلو ناظمان وای چې صوبوی حکومت اور سره د واده سره سم نه د واک اختیار د معلومولو په اړه څه کړی دی او نه هم دوی ته هغه پیسې ورکوي چې واده ورسره شو. خو د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله پرون د مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې په دې لړ کې ځینې قانوني خنډونه موجود دي او کوشش کوي چې دغه لری کړي. په اړه یې د منور شاه رپورټ اورو.
په خیبر پختونخوا کې د روان کال د مئی په 1.5 بلدیاتی انتخابات ترسره شو چې پکې په اول وار امیدوارانو په سیاسي بنیادونو برخه واخیسته. د دې انتخاباتو په نتیجه کې د ضلع تحصیل او یونین کونسل په سطح نمائندگان منتخب شو چې دا ان تر مخه به په مقامي کچه د پرمختګ کارونه او د ولس مسلې هواروي. خو د مقامی حکومتونو د یونین کونسل نمائندگان وای تر دې دمه ورته واک او اختیار نه دی سپارل شوی. د لړکې د ګل پورز په پیښور کې دغه نمائندگانو احتجاج هم کړی وو. دغلته موجود د شیر وهاب په نامه د یونین کونسل یو ناظم مشال ریډیو ته د خپل غوښتنو په اړه ویل دا ناظمان تور لګوي چې صوبایي حکومت دوی لا اختیار ورکول نه غواړي. خو د جمهوریت د پرمختګ لپاره کارکونکي یوې غیر سرکاري ادارې چارواکی اشفاق خان وای دغه خبره هم تر څه حده سمه ده او بل دا منتخب شوي بلدیاتي نمایندگان هم زیاتره د خپل کار په اړه مکمل پوهاوی نه لري.
چونکہ پارلیمنٹریز ته په دې کې فائدې دو طرفه کې ټیکې ملاويږي، دو په خپل خوښه دغه ټول کارونه کولای شي، دو خلک په دې رضا کوي. نو دا اوماغه چې چک دے اوماغه لالچ دے د پارلیمنٹریز چې دومره زره هو نه رضا کیږي چې دا ټول ریسورسز پیسې دا هر صدو لاندې حکومتونو ته منتقل کی. نو اول خو ضروری داوا چې څنګه دا ټول منتخب شوی وي چې د دو کم از کم دوه درې هفتو یو باقاعده په ټولو باندې ټریننګ شوی وي چې په هغې کې ماهرین راغلی ورته ویلی وي چې اصل روح د لوکل ګورنمنټ څه دی، چې بای په کور کې په کلی کې خلکو ته وړې وړې مسلې د پاسپورټ دفتر د شناختی کارډ دفتر د کوسې نالې لایټونه چې دا کم از کم دی ورته حل کوي.
هلته د خیبر پختونخوا د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله وایي چې دوی د مقامی حکومتونو نمائندگانو ته واک او فنډونه ورکړي دي او د خپلو اختیاراتو د استعمالولو لپاره ورته تربیت هم ورکوي.
نازمینو ټریننګ هم وکړو، ضلع نازمینو، تحصیل نازمینو، ضلع نائب نازمینو دغه ټریننګ هم شروع دی. نو موږ کوشش کوو چې یاره دوی اوس خپل کار شروع کړي، په خپل کار باندې پوه شي. نن موږ د اسسټنټ ډایرکټر لوکل ګورنمنټس میټینګ اوښتلی وو چې صرف د ویلج کونسلو کم جاریه بجٹ دے او کم ترقیتی بجٹ دے ہر اروان شل ورزو کی پاس کی بڑے کی لگے ہوں گا مسلسل چیزی کا مشکلات بھی بیگا جی منسٹر سے ہوں گا میٹنگ شروع آگے کی مسلسل تو مشکلات تو آگے بانے باس شروع او آگا دا چیزی کہ آگا دا پروسیجرل دا غری آگا تقریباً نظری 90% مسلی دا چیزی کہ آگا ہوں گا حل کردی دی.
بلخوا اشفاق خان وای چې په هیواد کې د جمهوریا مل د پرمختګ په سیر به د مقامی حکومتونو نظام هم د وخت تیرېدو سره مضبوطیږي، خو مهمه خبره دا ده چې هر اداره په خپل دایره کار کې د ننه مخلصانه کردار ترسره کول جاری وساتي.
دا مشال ریډیو ده.
بالکل اوریدونکو، دا مشال ریډیو دا په باجوړ کې یو داغه ځان تاسو یو رپورت درورو. په باجوړ ایجنسی کې د وفاقي حکومت د ادارې نېشنل ایجوکیشن فاونډیشن لخوا دغلته ټاکل شوی د سکولونو سازان وای چې په دیارلس کلونو کې د کمیونټي سکولونو د لارې د خلکو خدمت کړی دی، خو حکومت ورسره د تنخواګانو د زیاتولو وعده نه ده پوره کړې او نه یې هم ورته نور مراعات ورکړي دي. شنواز ترګزه په دې اړه رپورت لري.
د وفاقي حکومت لخوا په قبایلي سیمه کې دولس کاله وړاندې پرانستل شوي د نېشنل ایجوکیشن فاونډیشن سکولونو باجوړ ایجنسۍ استادان وای چې هغوی ته لا هم 5000 روپۍ میاشتنی معاش ورکړل کیږي. دی وای چې هغوی په داسې حالاتو کې ماشومانو ته سبقونه خیلی چې کوم مهال سرکاري سکولونه ړنګېدل او سرکاري تعلیمي ادارې بندې وې. د یادو سکولونو د استادانو د اتحادیې د قبایلي سیمو لپاره مشر محمد اسحاق چې په ګردۍ سیمه باجوړ ایجنسۍ کې د یادې ادارې په یو سکول کې مشر استاد هم دی وای
زمون په باجول کې دوی مونږ ته ویلي چې لاو نېشنل ایجوکیشن فاونډیشن دا غي ځای نه په دې باندې د څه وکی تاسو تړکی یعنی 30 ماشومان چې پیدا کی پای باندې مطلب دی چې ماشومان باندې به یو ټیچر وي. بیا مونږ چې دلته وکړل د پاټه حالات په اړه دې دا څه پته ده چې دلته موږ سره 50 شپېته شپېته الکان راغله او یو ټیچر بهر کې موږ سره ماشومان 150 او 160 او زموږ سره خپل 129 ماشومان او مونږ درې ټیچر زو.
د خار باجول په سیمه کې د نېشنل ایجوکیشن فاونډیشن د سکول مشر او دغه استادانو د اتحادیې د باجوړ ایجنسی جنرال سیکرټری نعمت الله جان وای چې هغوی د عسکري اپریشن نه وړاندې هم دغه تعلیمي ادارې په حجرو او کچه کورونو کې خلاصې ساتلې وي او تر دې دمه هم په هغه حال کې ماشومانو ته سبق خای.
شتګړې دوه کې اکثر زمونږ کې کومه جی بي اس کول او په ټول لږه عمرونه چې کوم دي تباشي یو کنه او زمونږ کې کوم د سکولونو نو اکثر زمونږ په خپل ځاګي کورونو کې مونږ دا بچیان چې کوم دي تعلیم خو دلو چې مونږ بچیان ته په دې طریقه باندې تعلیم ورکړي دي چې مونږ ته د کسوګ دا نه و چې دا د حکومت خلق دي او د حکومت په نظر باندې مونږ د سکول ګوري د دې خلکو د خلک کې د خلک جو خدای خدای خدمتګار چې د ماشومان چې کوم دي خدای رضا کې کوم دي کار کوي دي دوه کې کومه تدګشي ویني زمونږ غټه وجدا ده
بیا
نو دغه استادانو غوښتنې څه څه دي؟ محمد اسحاق زیاته کړه
زمونږ تنخوا اوچته شي او مونږ د ریګولایزیشن طرف ته لاړ شي چې مونږ ته درې میاشتې کوارټرلی دی راځيږي خو په هغه کښې م بیا یو میاشت دلته په اسلام آباد کښې ولګي یو میاشت په پېښور کښې ولګي پنځه میاشتې پس مونږ ته دا تنخوا میلاویږي او هغه هم 15,000.
بلخوا د نیشنل ایجوکیشن فاونډیشن یو چارواکي نزاکت خان په وینا چې د وفاقي حکومت لخوا یو تجویز راغلی چې کنې په راتلونکي کال کښې به د دغه استادانو تنخواګانې سیوا کړی شي، خو دا خبره نه ده څرګنده چې کنې دغه تنخواګانې به څومره سیوا کولی شي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
اوریدونکو تاسو زمو غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. لس نیمې بجې کیدونکي دی له بوروال کاکړ د خبرونو لنډی دور.
د خیبر پښتونخوا په مردان کې د پرونی ځانمرګي برید له کبله د مړو شمیر 28 ته رسېدلی. دا خبره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو سلاحکار مشتاق غنی بیګا مشال رډیو ته وکړه. ده وویل چې په دې پیښه کې تر 50 زیات کسان ټپي شوي هم دي چې د ځینو پکې حالت د اندېښنې وړ دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د بلوچستان په پښتون میشته سیمه ژوب کې د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې لویدیځه برخه پرانیزي. په بلوچستان کې د واکمن پښتونخوا ملي اومی ګوند مخکښ رحیم زیارتوال بیګا مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم نواز شریف په دې مراسمو کې د ګډون لپاره پښتنو مشرانو ته هم بلنه ورکړې ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د هیواد د روښانه راتلونکي لپاره باید پر ځوانانو زیاته پانګونه وسي. ولسمشر اشرف غنی د سه شنبې په ورځ د کابل د پولیتکنیک پوهنتون د زده کوونکو لخوا د تخنیکي وسایلو د نوښتونو تر لیدو وروسته د هغوی هڅې وستایلې. د ایران انقلاب ساتونکي ځواک د لویدیځو هغو درو جنگی بیړیو ته نږدې توغندي غورځولي چې د فارس خلیج ته ننوتې. د امریکایي پوځ ویاند د سه شنبې په ورځ وویل چې د ایران دا کار ډیر زیات پاروونکی و. امریکایي چارواکو ویلي چې که څه هم ایران دا توغندي پر جنگی بیړیو نه و توغولي بلکې ازموینه کوله، خو دا توغندي د امریکا له جنگی الوتکو وړونکې کښتۍ یوازې 1500 ګزه لرې لګېدلې. او د امریکا د ولسمشری لپاره د ډیموکرات ګوند نوماندې هیلری کلنټن ویلي چې اسلامي دولت وسلواله ډلې لخوا په منځني ختیځ کې د یزیدی او نورو مذهبي لږکیو پر ضد تشدد ټول وژنه ده.
اوریدونکو زموږ غږ له مشال ریډیو اوري. اوس هم سراج ظهیر له اسلام آباد تاسو ته د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د ادارو غټه کې وایي.
د پیښور نه خپرېدونکي آج ورځپاڼه خپلې ادارې د مردان په پرونی پیښه باندې لیکلې. د ادارې په وینا چې اکثر وخت موږ وینو چې له چاودنې یا بدې پیښې وروستو سیکورټي ادارې او انتظامیه چمتو شي، حالانکه د پاکستان حالات داسې دي چې چرته هم موږ د ترهګرۍ پیښې له نظره نشو ویستلې. نو پکار ده چې په داسې ولسي ځایونو کې سیکورټي ادارې او انتظامیه د ولس د حفاظت لپاره کوټلې اقدامات وکړي. اداریه اخر کې وایي ولسي ځایونه یا د گنی گنی په آبادی کې په سیکورټی انتظاماتو کې کبلدیتی نمائندگان او سماجی کارکونکو کې شریک کړی شي، نو ښه نتیجې به یې مخې ته راشي. نن جنگ ورځپاڼې خپلې ادارې د ترهګرۍ په مخنیوي کې د تعلیم په کردار باندې لیکلې او وایي که څه هم حکومت د قومي اکشن پلان تر لاندې د ترهګرۍ ضد عملیات پیل کړي دي او له شمالي وزیرستان وروسته یې په کراچۍ کې تر ډېره حده کامیابي موندلې ده، خو دا وخت سوچ په دې خبره پکار دی چې د ترهګرۍ او لاقانونیت د خاتمې لپاره چې کوم سرجیکل اپریشن روان دی هغه خو به تل روان نه وي او نه یې حکومت روان ساتلی شي، ځکه چې منطقي انجام ته رسیدو وروستو به دا خامخا ودرول وي. اداري وړاندې لیکي له دې وروستو به څه کیږي، ځکه که چرې معاشي او ټولنیز ژوند بدل نه کړی شو نو آیا ترهګري او شدت پسندي بیا سر نشي راپورته کولی. ورځپاڼه زیاتوي که وکتل شي نو د پاکستان یو شمېر مسلې د تعلیم د کمی په وجه راپیدا کیږي، نو که په ملک کې ترهګري او انتها پسندي ودرول وي نو حکومت له به داسې اقدامات کول پکار وي چې لکه بلې معاشي، سماجي او په تعلیمي څانګو کې خوالی راشي، او دا انقلاب یا بدلون بغیر له تعلیمه ممکن نه دی. نو باید چې پالیسی جوړونکي د تعلیم د ودې لپاره تعلیمي ادارو جوړولو باندې توجه ورکړي او دې لړکی نجی سانګې هم چمتو کړی شي، ځکه چې د کام روښانه او پر امن راتلونکي هم په تعلیم کې پټ دی.
مطبوعات اوریدونکو ګارډین ورځپاڼې په پاکستان او افغانستان کې د پولیو ناروغۍ د شتون په اړه لیکنه خپره کړې ده او ویلي دي چې دا ناروغي باید له منځه لاړ شي ځکه چې د سره ماشومان مزوره کوي. بلخوا ټایمز مجلې د افغانستان د هلمند ولایت د امنیت او دغه هیواد د سیاسي مشرتابه په اړه مقاله خپره کړې ده. ویلي دي چې د هلمند د وروستیو جګړو وښودله چې په افغانستان کې یو سیاسي پریکنده پریکړو ته ضرورت لیدل کېږي. د دواړو لیکنو مهم ټکي درته انیس اجمل وایي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي په تیرو وختونو کې پولیو یو سخته ناروغي وه خو د برتانیا لخوا په نړیواله کچه د دې ناروغۍ پر ضد د مهمونو کولو سره دا په 1990 لسیزه کې د ډیرو هیوادونو څخه ختمه کړل شوه. مقاله لیکي پاکستان او افغانستان دا مهال په نړۍ کې یوازې هغه دوه هیوادونه دي چې پکې اوس هم د پولیو ناروغۍ وایرس شتون لري خو په دې دوه هیوادونو کې د 2014 کال په نسبت په تیر کال کې د 65 کیسونو ریپورټ کېدو سره تر ډیره کمی راغلی دی. په پاکستان کې په 2014 کال کې د پولیو ناروغۍ 202 ماشومان ځپلي وو او سږ کال په دې هیواد کې د پولیو ناروغانو 9 کیسونه مخې ته راغلي دي. د پولیو ناروغۍ په برخه کې تر 2 کاله وړاندې پورې پاکستان او افغانستان او بیا د دې هیوادونو په نارامه سیمو کې د پولیو وایرس ته بیا بیا پیدا کېدو خطرو سره ستونزې جوړونکي هیوادونه ګڼل کېده او دغلته اوس هم د یوې سیمې نه بلې سیمې ته د پولیو د ناروغۍ وایرس خپرېدو خطرې دي. ګارډین لیکي د صحت نړیوالې ادارې او چارواکي ډاکټر حامد جعفری ویلي دي د پولیو د ناروغۍ ختمولو په برخه کې باید د سیمې خپل خلک د پولیو ضد مهمونو کې شامل کړل شي ځکه چې د ټولنې مشران د یو مهم په وړلو کې لویه برخه لري او د مهم کارکوونکو ته تحفظ او امنیت هم ورکوي. بلخوا ټایمز مجللی کې د افغانستان هلمند ولایت ته د برتانوي ځواکونو د لیږلو پریکړې شاوخوا 10 کاله وشول خو خلک اوس هم دې اورېدو ته انتظار کوي چې هلمند ولایت د هغه ښه حکومتدارۍ په مشرۍ او متحد افغانستان یو پر امن او ثبات برخه جوړه شي چې له نورې نړۍ سره په مثبته توګه همکاري کول غواړي. مقاله لیکي تر څو چې یو سمه سیاسي مشرتابه نه وي نو د سنگین په سیر د سیمې د خوندي کولو لپاره جګړې بې ځایه خبره ده. لیکوال لیکي دا خبره واضح نه ده چې په 2016 کال کې د افغانستان پخواني ولسمشر حمید کرزی د سنگین د سخت جګړې لپاره د برتانوي ځواکونو ملاتړ اغیستو پریکړه د امنیت په غرض وه او که د خپل اثر رسوخ او یا شخصي ګټو لپاره کړې وه. مقاله لیکي په سنگین کې یو نه ختمیدونکې جګړه روانه ده. لیکوالی کې د زیاتره لیکنې او مفکوري اورېدلې او لوستې دي خو د افغانستان اداري فساد او د هلمند لپاره په مسلسله توګه د جګړې د حوالې ورکولو سره او بیا د افغان حکومت په اړه د معلوماتو لرلو له وجې دا احساسوي چې د سنگین جګړه تر هر څه زیاته د مخدره موادو د تجارت لپاره ده.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې داغه مین نشوند د سرنسته دا
غلې فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې څنګه ختمیږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تختل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
اوریدونکو تاسو زموږ غاګل مشال ریډیو ریز مخبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدئ شئ. د سولې پر لور د مشال ریډیو یو لونیزو خبرونه څخه دا کچیرته تاسو غواړئ چې زموږ خبرونه نور هم خسته شي موږ ته په اړه باندې خپل نظرونه وایي وړاندیزونه راتراکې د وړاندیزونو لپاره تاسو موږ سره په ژوندۍ خبرونه کې هم راتللی شئ خپل پیغامونه هم راته پریخوده شي او همداراز په فیسبوک او د سوشل میډیا نور لار شر لکه ټویټر باندې هم تاسو موږ سره رابطه کولی شئ. اوس بیرته خپل رپورټونو ته ګرځو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د راتلونکي کال د اوړي او مني ترمنځ به د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات ترسره شي. پرون د ولسمشر دفتر یا جمهوری ریاست په دغه خبره کړې خبر پاڼه کې دغه انتخاباتو کره نیټه نه ده خودلې خو ویلې دي چې د قانون لمخې د انتخاباتو د تاریخ اعلان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن دنده ده. د انتخاباتو خپلواک کمیشن چارواکي بیا وایي دوی به په نږدې ورځو کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو ټاکنو نیټه معلومه او روښانه کړي. اسد الله لودین په دې اړه رپورټ لري.
له اوږد انتظار او پر لپسې انتقادونو وروسته بل اخر جمهور ریاست د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو وخت مشخص کړ او دغه انتخاباتو ته یې چمتووالی وښود. د جمهور ریاست خبر پانه وایي چې اشرف غنی د سه شنبې په ورځ د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون او د کمشنرانو د غوراوي کمیټې له غړو سره د لیدو پر مهال پریکړه وکړه چې دغه انتخابات به د راتلونکي اوړي او منی ترمنځ موده کې ترسره شي. جمهور ریاست د خپل خبر پانې تر څنګ په دې اړه د ولسمشر سرګندونې هم رسنیو ته لیږلي او ښاغلي غنی ویلي له قانون سره سم دا د انتخاباتو خپلواک کمیسون دنده ده چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو دقیقه نیټه مشخصه کړي.
با کمال اطمینان کارتونه شروع کړئ.
په بشپړ ډاډ سره تاسو خپل کارونه شروع کړئ څو هغه ورستي ګامونه چې اړین دي لکه د کمیسونونو اصلاح او د انتخاباتو عملی کېدل اجراسي دقیقه نیټه باید کمیسونونه وټاکي. له دې ځای زه غواړم ښکاره کړم چې دولت شمتو دی چې له قانون سره سم دقیق تاریخ کمیسونونو ته پرېږدي.
ولسمشر اشرف غنی ویلي د ولسي جرګې ولسوالیو تر راتلونکو انتخاباتو پورې به اوسنۍ ولسي جرګه او مشرانو جرګه خپل کار ته دوام ورکوي. له قانون سره سم د روان لمریز کال په سرطان میاشت کې د ولسي جرګې شپاړسمه کاري دوره پای ته ورسېده او حکومت باید نوي انتخابات کړي وای، خو حکومت د انتخاباتو په بهیر کې د اصلاح لپاره دغه انتخابات وځنډول او د ولسي جرګې کاري موده یې هم تمدید کړه. بل لور ته د انتخابات خپلواک کمیسون وایي چې دوی به په نږدې ورځو کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو نیټه مشخصه کړي. د دغه کمیسون مرستیال عبدالرحمن هوتکی ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د انتخاباتو لپاره هر اړخیزې هڅې وکړي او دوی ته د دغو انتخاباتو د بودیجې او امنیت په اړه ډاډ ورکړي.
موږ خپل تقسیم اوقات جوړو او بیا به په حکومت باندې خاص کوو چې بودیجې په لحاظ او امنیتي لحاظ شرایط مساعد کې دی ټاکو. انتخابات تنخواه د انتخاباتو د کمیسون کار نه ده، په دې کې هم حکومت باید خپله ونډه واخلي، هم اولس خپله ونډه واخلي، هم مدني ټولنه خپله ونډه واخلي.
خو د ډیموکراسۍ د څار موسسې مشر او د انتخاباتو د کمیسون د دارالانشا پخوانی مرستیال زکریا بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې د اوړي او منی ترمنځ د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه زیات وي او له امنیتي پلوه انتخاباتو ته زمینه نه وي برابره. حکومت په داسې حال کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو په اړه چمتووالی ښودلی چې تر اوسه د انتخاباتي کمیسونونو د کمیشنرانو برخلیک نه دی معلوم. د انتخاباتو د اصلاح کمیسون غړو او د حکومت یو شمېر چارواکو له دې وړاندې ویلي چې اوسني کمیسونونه دوی ته مشروعیت نه لري، خو د کمیسونونو چارواکي بیا وایي له قانون سره سم دوی څوک له جرمي استثنا پرته له دندې نشي لرې کولی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې دین دشتګردی مکمل ختمه
افغانان څوک دي؟ به شک چوک
ډیره سخت راغلی تیره هر څه کې
دوستو مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
روزونکو تاسې مشال ریډیو ری او سم د وادي سره سم تاسو ته اونیز خبرونه تاندې هلی دراورو چې د خزو په اړه پکې تاسې ډیر معلومات اوریدل شي. په پېښور کې د قبلي سیمو ځوانانو میلې په لړ کې د دسمبر د درشتمې نیټې نه لوبې پیل شوې دي چې د دسمبر تر درشمه پورې به دغه لوبو کې د فاټا سره تعلق لرونکي هلکان او جینکۍ برخه اخلي. د نن په تاندې هلی اونیز پروګرام کې د قبالي سیمو یا د فاټا د جینکو زده کوونکو په دغه لوبو باندې خبرې شوې دي. د دې پروګرام جوړونکي فرخنده اسد.
په تاندې هلی خبرونه کې موضوع فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې به واورئ په پېښور کې د لوبو په فیسټیوال کې د فاټا جینکو لوبغاړو هم برخه واخیسته.
کور طرف نه خو ډیرو ته اجازت وي او ډیرو ته نه وي، مو ته یو بیډمنټ کوډ ضرورت دی او د سر اسمانونو وغیره.
دوی وایي د لوبو میدانونه نه لري
اوس چې دلته پارټیسپیشن او په بیډمنټن کې او ټیبل ټینس کې او ټگ آف وار کې او اتلټکس کې دا دي د فیمل به نور هم پارټیسپیټ کړی کو الته مونږ سره لکه کالجز ګیو دیټ ورکوټ دي الته ګراوندز اویلیبل نه دي.
په پېښور کې د قبایلي سیمو د ځوانانو لپاره گورنر فاټا سپورټس فیسټیوال په نوم یوه میله وشوه چې د دسمبر د 23 نیټې نه تر 30 پورې په مختلفو لوبو کې د فاټا ځوانانو برخه واخیسته. په دغه لوبو کې د ټولو قبایلي سیمو او نیم قبایلي سیمو ځوانانو ډلې له یو بل سره سیالۍ وکړې او د هرې لوبډلې لوبغاړي هیلمن وو چې په بریا به خپلو سیمو ته ستنېږي. په دې سیالیو کې ګڼې لوبې شاملې دي او ګڼ شمېر جینکو هم په دغه لوبو کې برخه واخیسته. دغه جنکی وای حکومت باید دوی ته د هلکانو غونډې د لوبو سہولیات ورکړي.
ایمنه ما روشنی دی او زکر می جنسنه ما څوکم دی مو بیډمنټن دی ما موډه پخت او ډیر انجوای کوم ما کی ماندای نه دی څوک ما ته پکور دي مو تنده شه لورای وینس په برکار وسطی ته مو یې سیور کی وخلو مختلف شو پاکستان ما څوکم دی مو روشن کو کبلی جلکی کی ډیر چیلنج ته بس واجه ده چې ما وې تدا شه وینس برکار نه وي ما خپل سہولیات څوکم ورو بس بهار کور طرف نه خو ډیر اجازت بھی اور ڈیر ہوتا نوی متا بیڈمنٹن کوٹ ضرورت ہے اور جس طرح سے منونا وغیرہ دار
ملائکا مومن دی جنسی منگا اسکول کے مسین اور آتا ویلو چلے لو بلا زان تیار کرنے منگا رکھونا اجازت روا ہوتا اور مسین سا منگا دل تراغلو دل تم زما خدا روم بانے کھالو ازد پرائیویٹ نہ راغلیم سرکاری ازد پڑھوں بھی زلبان راغلیم دلتا دا سے ٹول معشمہ اللہ پکا دی چلے دا گیمون خپل خپل اوکے مسین ڈاڈی ناراضی دلتا زما مخ کی تک تا ارادہ زبا لو بھی کوم نور گیمون ابم کوما د پاکستان په ساته باندې لاړ شم.
زما نیلم نامه ده زه جمروت نه راغلی يم بیډمنټن د پاره او دلته مونږ گیم وکړو او مونږ گیم وګټلو او بس مونږ ډیر خوشاله یو اوس دعا کو چې مونږ فائنل مو ګټو. زه یو ځل سکول وخت نام زه دلته راغلی يم د سټیډیم ته اوس یو ځل بیا دلته زه بیا راغلم کالج سایډ نه کسان راغلی وو زه مستقل د پاره غستم خو هغه ټیم کې پرمیشن نو او اوس چې دین اوس زه بیا زما خواهش ته جذب کې مستقل شم زیات تاریخ خوښوي خو اکثر مور پلار پرمیشن نه وي به انتها ډیر خوشاله یم.
زمانو معروف ته معروف ظاهر او مونږ د مومند ایجنسی مونږ چې د مختلف لوبو لراغلو څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن ټګ آف وار او زمونږ دا دغه چې د کشاند په کار د مونږ فاټه خلکو لپاره دي نورم د سی گیمز ارینج کی او د کشاند فیسټیوال کی ځکه زمونږ فاټه خلک چې دي شزونه هر څه د لاسه ډیر روسته پاتې شي دنیا سره یو ځای چلیدل لپاره مونږ دا هر څه په کار دي دي ته په کار دي چې مونږ د سی گیمز هر وخت ارینج کی دي د وجنه زمونگا معشمانو کے ډیر کانفیڈنس راضی او عقیدی بد دنیا سره یو شانتی چلی دیشی.
د خیبر ایجنسی د جنکو د بیډمنټن کوچ طاهرانه زوی د مخکې نه اوس په خیبر او نورو قبایلی سیمو کې د لوبو په اړه حالات خوشی وی دي.
کل زمونږ سټوډنټس مونږ سره دی دلته کې نن زمونږ پرایز ډیستریبیوشن سیرمنی وا مونږ سلور ایونټس کې پارټیسیپیشن نو بیډمنټن کې ټیبل ټینس کې اتلټکس کې او ټگ آف وار کې مونگا خپل اسٹوڈینٹس ٹول سے کم ایجنسی نہ بلانگ کئی اغم اغان سر راوس کی دی بیڈمنٹن کی زمونگا فرسٹ پرائز ہو ٹیبل ٹینس کی زمونگا سیکنڈ پرائز ہو اور ایتھلیٹکس کی ہم زمونگا سیکنڈ پرائز ہو دیتا چیزو گورم نہ ماشاء اللہ دا فاٹا دا مخ کی نہ چکم آگا پکچر ہو دا اگے نہ اس شکر الحمد للہ پکچر ڈیر کلیئر دے لیکن مخ کے بس اسٹوڈینٹس بالکل یو سائڈ تناس تو نہ ہوں صرف کالج تک ہم ڈیر زیادہ پگرانا رات لل اسکول تک ہم ڈیر زیادہ پگرانا رات لل اس ماشاء اللہ پکچر ڈیر کلیئر شو اس انتا امن دے نو دا اسٹوڈینٹس اس راغلی بھی ہم پر دے ایونٹس کی پارٹیسپیٹ کری بھی ہم دے فیمیلز دل تک کی پرائزز او گٹل نو دا دینا دا خبر ثابت ہے چھو ماشاء اللہ چھو سنگا اپرچنٹیز دل تک میل تے دی ہاں شان دل تک فیمیلز تا ہم اویلیبل لی
طاهرانه زوی ډیر جنکو ته د کورنۍ لخوا اجازه ورنکړل شو نو ځکه یې په لوبو کې برخه وانخسته او بیا په ډیرو سکولونو او کالجونو کې د جنکو لپاره د لوبو میدانونه او نور سہولتونه هم نشته.
پرابلم خو لکه زه به ووایم کنه چې سب سټوډنټ ته پرابلم شته بلکې میکسیمم ته پرابلم شته لکه داسې دي چې موږ سره راغلي دي ډیر سټوډنټس په داسې دي کنه چې لکه هغوی ته آنے جانے هم پرابلم دي هغوی ته ایون فیملی خو دغلته چې کوم فیملی موږ وایو کنه هغوی سپورټ کوي خو چې کوم دا ریلیټیوز دي هغه پکې کله یو خبر او کی کله بله خبر او کی نه هغه سټوډنټس بیا وایي چې زمونږ مور پلار ته ډېر پرابلم دي زمونږ په بهر راوتو باندې هغوی کورونو کې کینی یو دا چې کالج پورې راورسي هغوی دا وایي مونږ ته کالج نه لکه ګورمنټ مونږ ته دا فیسلټی راکړي د پک اینڈ ڈراپ نو دا زمونږ لپاره ډیره لویه خبره ده چې مونږ د خپل کالج یا د سکول په وین کې زوم او ازوم نو دا به زمونږ لپاره ډیر سیکیوري د نور په نسبت سره چې مونږ روزانه داسې راځو یا زو نو دا یو پرابلم دی ورته. نو ماشاء الله اوس ښه دي حالات هلته سټیبل دي. اوس چې دلته پارټیسپیشن په بیډمنټن کې ټیبل ټینس کې ټګ آف وار کې اتلیټکس کې دا دي دی فیمل به نور هم پارټیسپیٹ کړی کو هلته مونږ سره لکه کالجز ډیر زیات ورکوټی دي هلته گراؤنڈ اویلیبل نه دي لکه مونږ سره کالج کې گراؤنڈ وی یا چرته داسې ایریا کالج سره اٹیچ وی یا عمر نیئر بائی وی نو مونږ ته به دا ډیر اسانه وه چې سټوډنټس هم د دې نه علاوه هم نور پکې ټریننګ ورکړی وی لکه مطلب داسې چې کرکټ هم شته والی بال هم شته هاکی هم شته نو مطلب مونږ سره گراؤنڈ اویلیبل نه چې مونږ دیر هلته پریکټس ورکو نو دا انډور گیمز بس دغه دی مونږ سره نور اپرچونیټی هلته نشته.
په دغه میله کې د جینکو د یو کالج پرنسپل ډاکټر حمیده بانو هم له خپلو زده کوونکو سره راغلی وه. هغه وایي دا یوه ډېره ښه موقعه وه چې د فاټا جینکو په دغسې لوبو کې برخه واخیسته خو ځینې لوبغاړي بیا خپلو کورنو پرې نه ښودي.
ډېر ښه دي زه خو ډېره زیاته خوشحاله یم چې دا یوت فیسټیول شروع شو. شروع کې خو ما دپاره لږ ګران وو ځکه چې ماشومان هغوی ته پرمیشن نه میلاوېدو خو بس بیا رو 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 مونږ دې داسې کانسپټ کړې بیا خو پیرنټس هم رضا شو او د ماشومانې ما سره را پرېښودې ویراز ما سره خو داسې پلیر هم دي چې هغه ما سره را نه لې هغوی مور او پلار را پرې نه ښودې نو د خو هغوی راغلی وې نو مونږ به بیا ټول فرسټ پرایزز به مونږ اخیستې وې خو پلیر هغوی را پرې نه ښودې ما سره. زه خو په خپله چې زه مومن د جنسې نه زما تعلق دی او ما سره هم دا شوي دي ما زه چې زم پلیر وم نو زه به پلار نه پرېښودم ما به ډېر زیات جړل نو زه خو زما خو دوی سره خواست چې خپل بچۍ پرېږدي مونږ پرده کې بوزو پرده کې راولو زه اوس په خپله داسې راغلی یم نو څه داسې خبره نه وي خو دا چې یو پرادي وځي نو بس بیا هغوی ته به پته ولګي چې دا واقعي سیک دي او دوی به واپس هم رالی او ښه انجوایم کو دوی او پرایزز هم وګټل نو بس بیا به زه خوم چې ښه به شي دوی به پرېږدي خپلې بچۍ.
ډاکټر حمیده بانو وایي اکثر مور پلار جنکۍ ډېرې په ماشوماري کې واده کړي چې تعلیم یې هم په نیمه کې پاتې شي.
فاټا کې خاص ما په خیبر جلسې کې وکتل ما خو باجوړي جلسې کې وخت تېر کړی دی هلته د پرنسپل پرنسپل یو کال زه پاتې شوم او مومن د جلسې کې دوه کاله ما پرنسپل شپ کړی دی او د خیبر کې ما کتلي دي چې ماشومان ډېرې وړې وړې واده شي او بس بیا کورونه ورته حواله شي او بس بچي او کور یو ځان چې دوی ته لږ موقع ملاو شي چې دوی لږ مخکې ایس دی اوسي او بیا دوی را ودی نو بیا ډېر بخي چې دوی څه ویني څه وګوري څه زده کړي نو دا به د هغوی لپاره به ډېر زیات ښه وي. دا خو دوی زه څه ویم نو دا خو د مور او پلار یو فرض جوړېږي چې دوی لږ د ماشومان هم د خواهشاتو خیال ساتي او هغوی چې څه غواړي هغوی له بیا هغه ورکوي بیا هغوی چې دومره دبا واچوي چې هغه ماشومان بیا هېڅ نه شي ویلی هغه زبردستي دي واده کړي او هغه بیا ډېرې زیاتې خفه وي وروسته بیا هغه خپلو ملګرو ته ګوري کومې چې مخکې لاړې شي نو زه هم چې د دې له په کار دي مور او پلار له زه به خپله مومن دی ما خپلو بچو باندې سبقونه ویلي دي نو دومره پابندیانې زه خم چې خیر نه چې ماشومان یې اتم پاس یا سم پاس تاسو واده کوي او هغوی ته کور حواله شي ډېرې وړې لږ تاسو په کار دي له پیرنټس لا
د مومنتونه راغلی یو استاد سایماوای په جنکو زده کوونکو کې قابلیت شته خو دوی ته سهولتونه نشته.
او زه مومن دن راغلی ما زما نوم سایما دی او زما ماشومان کې ډیر ټیلنٹ دی خدا دې چې دوی ته اپورتونټیز کم دي دا خو خدا اوس خو ایجنسین الحمدلله د سه خوشوي او ټول اویرنس پیرنټس کې مراله لو مور پلار چې ټول کم دی او دا ټول مومن دی ټیپیکل مومن دی او هغه اوس لونه مطلب ډیر جنکه زمونږ سکول نه میډیکل ته وتلی ډیر اتلټکس ته وتلی ډیر خلو به وکړل زاس تاسو وې ملک دومره وخت ور سره پریکټیس نو ډیر خلو یو کړه ډیر زیات خو ماحول او ماشومان ډیر انجوای کړل ډیر یو بل ته ډیر بک اپ ویلو.
ته جمرود نه راغلی سمبلوای د دوی پسکلونو او کالجونو کې د لوبو میدانونه نشته او باید حکومت ورلا د لوبو میدانونه جوړ کړي.
زه زمانم سمبل ده او زه جمرود نه غریم هغه کې ټیبل ټینس کې زه مونږ سیکنډ پوزیشن بکراو مونږ غیر مسالم نو کنه کرا کرا او مونږ چې مونږ ډېر زیات فیسیلیټیز نه راو شي مونږ دا مسله کنه چې مونږ یو هم کالج کې ګیمز پلین نشته کنه میدان نشته چې هغه مونږ ته ملو شي یو مونږ ته ټیچر هم ملو شي ګیمز لپاره خپل
د خیبر جنسی د بیډمنټن اسوسییشن جنرل سیکرټری اختر رسول بیا وایي په دغه لوبه کې د فاټا جنکو هم برخه واخیسته چې دغه یو ښه ګام وو.
ولا چې دا خو بس ډیر زبردست کار شوی کنه، دا خو په اول ځل منځ شو شو ډیر لکه دوی ته مونږ ډیر راته ورکړ کنه، لکه کوم چې کین سامان یو څه ضرورت سامان یې هغه پورې هر څه ورکړ ورته کنه، او ډیر خوشحاله دي او بس ښه ګیمونه یې انجوای کړه. او دا سپکا دی چل کار لوشی او لگه دین علاوه یو دانه تعلیم چی روشی پا اسی نورو شوهو کی روشی گنه نمون با خوشحاله شو. او بلکل دا سندقه چی دا سنگه چی لگه لکانو دا غیی دا سی نفو تا دی پکا دی چی روشی گنه لگه اون شو تا خود پکار دی چی مخی نور اغا ورد اون دا سی سولکو نور تا و میستر شنو دا سی با انشالله پسرکه من دی روان چی یو تول لگه یو پا راکه چې یو نه ډېر غټ هغه وي کنه، چې دا کله ورته ویلاو شي نو انشاءالله چې بیا به راکه مند روان شي.
د قبایلی سیمو د لوبو او کلتور ډایریکټریټ وایي چې په پېښور کې د لوبو سره سره کلتوري هلو ځلو، قبایلي روایتي خوراکونو او تجارتي نندارتونو هم خلکو خوند واخیست. دا وا د دې اونۍ تاندې هلي خبرونه. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.
د سندرو عامل،
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8:00 د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبې په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدلی شئ.
وسال کبھی براش دل جان پتور شو کی دوسال کبھی براش دل جان پتور شو کی د جہان دی حسرتونا د جہان دی حسرتونا ددت من جہان دی حسرتونا ددت مند پاسینو کی دل کا کبھی براشا دل جان پتور شکو کی جهان دی حسرتونا د جهان.